ثم كلا سوف تعلمون.
بیا به تاسو ښه په هوش کې راشئ او ډیر په ښه طریقه سره به حقیقت ووینئ او ستاسو نظرونه به ډیر تیز شي. هر شی به ښه کلیر یعنی صفا په نظر راشي. نن خو انسان ته یو شی هم په نظر نه راځي. کو آیاتونه ووایي کو واوري زموږ سترګې نه کلاویږي، سترګې مو پټې دي، موږ څومره غافل یو. یا الله، موږ له به کله سوچ راځي؟ چرته موږ له به لا هوش هم راشي او کو واقعي حتی زورتم المقابر واله معامله به وي او کو هلته به راله هوش راشي نو څه فایده د هغې؟ او دا صورت موږ اکثر وایو او تقریبا هر چا ته یاد هم دی او څومره شدید دی دا صورت او موږ یې څنګه زر زر ووایو الحاکم التکاثر حتی زورتم المقابر. نو موږ په دې څه پوهیږو چې دا موږ ته څه وایي؟ دا څومره ژور صورت دی او څومره سبق دی په دې کې زموږ لپاره. نو کاش چې د مرګ نه مخکې موږ ته پته ولګي.
کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش چې تاسو ولرئ پوهه د یقین، یعنی هغه علم تاسو ته میلاو شي چې هغه یقیني وي. او هغه یقیني علم څه دی؟ چې د انسان واقع داسې یقین وشي. یقین څنګه وي؟ چې د انسان بیا بالکل شک نه وي، چې د هغې په کیدو باندې د هغو دویم سوال نه وي. نو کاش چې تاسو داسې پوهه شئ. او که د لو ترجمه موږ کچرې هم وکړو، یعنی کچرې تاسو ته واقع د حقیقت پته ولګي، نو د دې نه پس څه پکار وو دلته؟ نو دلته هغه خبره محذوف ده، یعنی هغه نه ده بیان شوی، یعنی هغه داسې خبره ده چې د هغې انسان ته آلرېډي پته ده، هغه انډرسټوډ ده چې خپل انجام ښه کړه. بیا تاسو د ښه انجام دپاره کوشش وکړئ، خپل ژوند بدل کړئ، صحیح لارې ته راشئ، یعنی بیا تاسو د نیکۍ دپاره منډه ووهئ، د خپل آخرت د ښه کولو کوشش وکړئ. بیا تاسو د هاویا نه د بچ کېدو کوشش وکړئ د علم الیقین سره. نن موږ هر څه ته د تصور په سترګه باندې ګورو. علم الیقین داسې علم دی چې په هغې کې بنده بالکل شک نه کوي، چې بنده داسې یقین وکړي چې دا د الله کتاب دی او د دې هره خبره رښتینې ده. هلته خو به خیر هر چا ته پته ولګي، لیکن که زموږ دلته یقین وشي، که چېرې زموږ په دې خبره یقین وي چې واقع دا د الله تعالی کتاب دی او د دې هره خبره رښتینې ده، نو بیا به موږ د ښه عمل کوشش کوو. او د کافر خو به هلته یقین پیدا شي، لیکن د مؤمن خو دلته په دې دنیا کې هم یقین وي او هغه ته په دنیا کې پته وي چې واقع دا حق دی. نو کاش چې تاسو ته دلته پته ولګېږي دی چې علم الیقین درته میلاو شي. نو دا درې درجې دي، لیولز دي د یقین، ځکه چې مخکې راځي عین الیقین او د هغې نه پس دی حق الیقین. نو اولنۍ درجه ده علم الیقین، دویمه ده عین الیقین، او دریمه ده حق الیقین. نو دا درې پړوۍ دي د یقین. نو علم الیقین څه شی دی؟ چې تاسو په یو خبره پوه شئ. چرته مو څه ووی یا خبره مو واورېده، لکه موږ چې دا قرآن وایو، دا علم الیقین دی. که واقع موږ یقین ساتو، داسې نه ده چې موږ پاسو او لاړ شو، دا موږ چې د دلیل سره اورو خبره، نو دا علم الیقین دی. لیکن چې کله موږ هلته په هغه ورځ باندې وګورو، نو هغه به عین الیقین شي. او حق الیقین څه دی؟ چې کله انسان د هغه څیز تجربه هم وکړي، نو هغه حق الیقین دی. یو مثال به واخلو. موږ ته پته ولګېده چې فلانی بس وفات شو، هغه بیمار و نو وفات شو. یا په خبرونو کې د مرګونو متعلق واورو، نو دا څه دی؟ علم الیقین. تاسو کتلی دی په سترګو، لکه نن په دنیا کې نه موږ جنت وینو او نه جهنم، دا موږ ته چې اوس کوم علم میلاویږي که نه، نو دا علم الیقین دی. چې کله تاسو په خبرونو کې واورئ یا د بل ځای نه واورئ، نو دا علم الیقین دی. بیا څه شي؟ یو ورځ تاسو په مخ کې څوک وفات کېدو والی وي او تاسو په خپلو سترګو باندې وګورئ چې د هغو نه سا وځي، نو دا څه شو؟ دا عین الیقین وي.
نو دا وخت چې ستاسو کوم یقین پیدا شي نو دا ډیر اوچت لیول والوي. هسې خو موږ روزانه خبرونه اورو نو په موږ هغه شان اثر نه کیږي، خو چې کله یو انسان وګوري چې یو بنده مري نو بیا زموږ سو حالت وي. او د هغې نه پس بل لیول څه دی؟ حق الیقین. چې کله بنده په خپله مرګ وویني نو هغه وخت بیا د بنده یقین پیدا شي چې مرګ څه شی دی، هغه په خپله د دې تجربې نه تیر شي. نو کاش چې ستاسو نن علم الیقین پیدا شوی، کم از کم چې علم الیقین درته میلاو شوی، لترون الجحیم، البته تو به ضرور جهنم اوینه، ټول به ګوري جهنم، بل د داسې یو سیز په ذریعه هم داسې یقین نه شي راتلی، نه د علم الیقین سره او نه د حق الیقین په ذریعه، ځکه چې دا بنده په خپله اکسپیرینس کوي، یعنی د دې تجربې نه انسان په خپله تیر شي. نو کاش چې نن ستاسو علم الیقین پیدا شوی، کم از کم علم الیقین خو واخلی کنه. لترون الجحیم، البته تاسو به ضرور اوینی جهنم، ټول خلق به اوینی جهنم. دلته د دې خبرې نه پته لګي چې یو یو بنده ته به پته ولګي، او کافر خو به یې ګوري او ایمان والا به هم ګوري. و ان منکم الا واردها، او په تاسو کې به یو کس هم داسې نه وي چې هغه به بچ شي، هر یو به په دې باندې تیریږي، په پولیس فرات باندې، یعنی پولیس فرات به وي د هغې د پاسه، نو هر بنده به یې وویني، په هغه وخت به اصلي حقیقت په نظر راشي. ډېرې زر ستاسو سترګې کلاوېدو واله دي، بیا به انسان ته د خپل ژوند کوششونه او مهنتونه فضول ښکاره شي، او د جهنم د لیدو نه پس به د انسان عین الیقین پیدا شي. هغه وخت چې به د انسان کوم کیفیت وي نو هغه به شاید د انسان چرته هم نشي جوړېدی. حالانکه صحابه کرام رضی الله عنهم داسې وو چې د هغوی په دنیا کې په دې باندې ډېر غټ یقین وو، د هغوی عین الیقین ډېر مضبوط وو. حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی وو چې که زما مخامخ جنت راوړی شي نو بیا به هم زما په ایمان کې یو ذره فرق رانه شي، یعنی د هغوی په دنیا کې ایمان دومره مضبوط وو چې د هغوی دپاره د لیدلو ضرورت نه وو. بلکې موږ خلق خوایو چې که جنت مولی دی نو زموږ ایمان به څومره سیوا شي، لیکن د هغوی دپاره غیبانه طور جنت داسې وو لکه هغوی چې اوس جنت ته ګوري، لکه څنګه چې به د کافر هلته په آخرت کې یقین راشي نو په دنیا کې د هغوی یقین دې لیول ته رسېدلی وو. نو تاسو به ضرور ګورئ علم الیقین، په هغه ورځ به ستاسو په خپله د دې تجربه وشي، ستاسو په وړاندې به راشي دا جهنم او د اور لمبې به خیجي د دینه. او که چېرې نن انسان دې حتی ورسي په دنیا کې چې د هغه سترګې کلاو شي او هغه جهنم مخامخ وګوري، او هغه داسې محسوسه کړي چې جهنم زما په مخ کې جوش وهي، او د دې ټولو خبرو انسان تصور وکړي، سوچ وکړي، نو بیا خو د هغو ژوند بدلېدی شي. که چېرې نن موږ داسې نه کوو نو الله تعالی فرمایي چې یوه ورځ خو را روانه ده چې تاسو به د دې د پاسه تیریږئ، او بیا چې الله تعالی څوک بچ کول غواړي نو بچ به کړي، او چې د چا د پاره غواړي نو هغې ته به ارتا وکړي. او که یو کس جنتی هم وي نو بیا به هم هغو ته جهنم وخیلی شي، چې د هغو دا یقین راشي چې الله تعالی هغه د څومره غټې تباهۍ نه بچ کړو، او د الله تعالی څومره غټ احسان دی. او ظاهره ده چې څوک جهنمی دی هغه خو به ګوري ګوري، او هغه خو به په جهنم کې داخلیږي، د هغو خو به حق الیقین پیدا شي. ځکه خو چې دا آیتونه به صحابه کرام رضی الله عنهم وي چې تاسو به جهنم وګورئ، نو د هغوی حالت به ډېر بل شان شو. یو ځل حضرت عمر بن عبدالعزیز خاموشه ناست وو، نو د هغوی شاګرد احادیث بیانول، نو شاګرد ورته وي چې اے امیر المؤمنین، په تاسو باندې سو شوم، تاسو ولې خبرې نه کوئ؟ نو هغوی وفرمایل چې ما د جنتیانو سوچ کوو چې هغوی به څنګه د یو بل سره ملاقات کوي، او د جهنمیانو سوچ می کوو چې هغوی به څنګه د یو بل سره په چغو چغو باندې فریاد کوي. او بیا هغه په جړا شو. هغوی به داسې وو لکه د جنت او جهنم سین چې د هغوی د سترګو په مخ کې وي. دغه شان یو صحابي عبدالله بن رواحه و، یوه ورځ هغه په جړا شو، نو د هغو نه خپلې ښځې د جړا په باره کې تپوس وکړو، نو وی فرمایل چې زه په دې باندې جاړم چې کله دا آیت یادوم، ام منکم الا واردها، چې په تاسو کې به هر کس په دې باندې وارد کیږي، هغه به په دې باندې تیریږي، ما ته پته نشته چې زه به د دې نه بچ شم او که نه. چې کله به اور بل شو، نو حضرت عمر رضی الله عنه به خپل لاس هغې ته نږدې کړو او و به یې فرمایل چې ای ابن خطاب، چې په دې باندې صبر کول ستا په وس کې ده، په دې ته صبر کولی شي، او خپل ځان ته به هر څو را یادول. یو بل صحابي و، هغه خپلې جامې وویستې او په ګرمه شګه باندې به د سختې ګرمۍ په موسم کې سم لاستو، او و به یې فرمایل چې ای نفس، تو دا مزه وسکه، دوزخ خو د دې نه زیات ګرم دی، نو موږ له هم پکار دي چې کله موږ د اور په خوا کې کار کوو، نو موږ ته خپل ځان ته یادول پکار دي چې د جهنم اور به څنګه وي. که چېرته خدا نخواسته زموږ لاس وسوځي او یا بل داسې سوچلو شي، نو خپل ځان ته یاد کړئ چې د جهنم سوځېدل به څنګه وي، هلته به څنګه حال وي. که چېرته څه تکلیف میلاو شي، که څه دړ وي په چا باندې، نو په دنیا کې څوک معمولي دړ نشي زغملی، او هلته چې د چانه یو ګرز وتنبیږي، نو هغه به څومره دړ کوي. استغفر الله ربي. نو د دنیا ناکامي څو ناکامي ده، اصل ناکامي خو د هغه ځای ده. د دنیا تکلیف هیڅ تکلیف هم نه دی د آخرت په مقابله کې، لیکن د هغې متعلق څوک سوچ کول هم نه غواړي، د هغې د چا سره فکر نشته، په هغې باندې څوک خبره کول نه غواړي. ابراهیم تیمی فرمایي چې ما خپل نفس له د جنت یوه غوپه ورکړه، ګورئ هغه اوس تصور کوي، ګورئ د هغو تصور ته. هغه د علم الیقین نه عین الیقین ته ورسېدو، چې د جنت یوه نمونه یې وخیله چې زه د هغې میوې خورم. هلته په جنت کې هورې دي، د هغوی سره ناس یم، بیا یې خپل نفس له د جهنم غوپه ورکړه چې زه په جهنم کې یم او د زقوم میوه خورم، او د هغه ځای د زخمونو نه ونسکم، او په زنځیرونو او بیړو کې نښتی یم. خپل نفس ته وی چې ای نفسه، ته اوس څه غواړې؟ نفس ورته وی چې زه دنیا ته واپس تلل غواړم، چې نیک عمل وکړم. ګورئ د هغوی تصورات به کوم ځای ته رسېدل. نو هغوی چې ما خپل نفس ته وی چې اوس ته دا خپل ارمان پوره کړه، ځکه چې ستا سره لا په دې جهان کې وخت شته، نو صالح عمل وکړه، اوس کولی شي. سبحان الله. هغوی به خپل نفس داسې ټرین کوو، او دغه شان به په خپل نفس باندې کارونه کول، نو هغوی به خپل ځان په آخرت کې ودرو، حشر په میدان کې، په هغه جنت کې یا په هغه جهنم کې، هلته به خپل ځان تصور کوو، او بیا به سوچ کوو چې اوس به څوک ما بچ کوي. اوس وایا چې تا به څوک بچ کوي؟ خپل نفس ته به وي، خپل ځان به هلته بی یار او مددگار سوچ کوو چې څنګه به بنده بې وسه وي، څنګه به فریاد وي، هلته څومره تکلیف به وي. هیڅ څوک به په نظر نه راځي، د یو خوږ بنده به د لری لری پورې هیڅ نښه نشانه نه وي، سیوای د چغو چغارونه، نور به هیڅ هم نه وي. اوس به ما څوک بچ کوي؟ که انسان واقعي داسې سوچ شروع کړي، نو د هغو ژوند سیده کیدی شي. او موږ وایو چې توبه توبه توبه، داسې سوچ ولې کوئ؟ داسې سوچ هم مه کوئ، خدای دې نه کړي. او دا خو هغه ځای دی چې کله فرشتو ولیدو، نو هغوی هم په جړا شوې. جهنم داسې ځای دی، جبرائیل علیه السلام په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راغی، نو رنګ یې بدل شوی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې څه وجه ده، نو جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې الله تعالی د جهنم د لمبه کولو حکم ورکړی دی، د هغې په لیدو سره زما دا حال شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې د هغې حال راته بیان کړه چې هغه څنګه دی. هغو چې کله ویل شروع کړل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې بس بس زما زړه به ټوکړې ټوکړې شي. زه به مړ شم چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې جبرائیل علیه السلام جاړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې اے جبرائیل تو ولی جاړې؟ جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې په دې وجه چې شاید زه په هغه حال باندې نه یم او ما ته دا پته نشته چې هسې نه چې زه هم سبا په هغه کار کې مبتلا شم په کوم باندې چې ابلیس و، ځکه چې هغه خو به هم د فرشتو سره اوسېدو. ما ته دا پته نشته چې زما څه مقام دی د الله تعالی په نیز. نو ولې مونږ ته دا پته شته چې زموږ څه مقام دی د الله تعالی سره؟ چې په دې وخت کې الله تعالی زموږ نه راضي دی او که هغه زموږ نه ناراضه دی؟ پته ده درته؟ هېڅ هم پته نشته چې زموږ د نیکیانو په لړې درنې دي او که د بدیانو؟ پته نشته چې مونږ به پل صراط کراس کړو او که نه؟ او دا راته هم پته نشته چې مونږ به په جنت کې داخل شو د جهنم نه د تېرېدو سره که نه؟ دا راته هم پته نشته. نو بیا مونږ له څه کول پکار دي؟ بیا مونږ څنګه په آرام باندې کېناستی شو؟ څنګه مونږ بې فکره کېدی شو؟ بیا نور فکرونه څنګه زموږ زیاتېدی شي چې دا فکر زموږ نه هېر شي؟ او الهاکم التکاثر شو مونږ، بیا مونږ څنګه دومره غافل جوړېدی شو چې زموږ نه هېر شي؟ چې مونږ ته څه کول دي د خپل ځان د بچ کولو دپاره؟ مونږ داسې نه شو بچ کېدی. څه به کول وي مونږ له؟ نو بیا مونږ څنګه غافلېدی شو؟ او دومره هغوی یریږي او هغوی په دې خبره یریږي چې چرته الله تعالی د هغوی نه ناراضه نه شي او د ناراضۍ په وجه هغوی په جهنم کې وانچولی شي، حالانکه د فرشتو د پاره خو جهنم نشته. جهنم د چا د پاره دی؟ د دې خشاک څوک دی؟ په سورة البقره کې راغلی دی وقودها الناس والحجاره، د دې خشاک به انسان او ګټي وي. او چې څوک به د هغې خشاک جوړیږي نو د هغوی سره هیڅ فکر نشته او د هغوی هیڅ هوش نشته.